احمدشي بریم سهار مونیک مرغه. نړیوال بانک هغه طرح چمتو کړی چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې یو میلیارد ډالرو شپږ سوه میلیونه پر هغو پروژو لګول کیږي چې ګټه یې په افغانستان کې تعلیم، کورنۍ او ټولنې ته رسیږي. ټاکل شوې د نړیوال بانک مشرتابه بورډ د مارچ په لومړۍ نیټه د دې طرحې په اړه بحث وکړي، خو وروستۍ پرېکړه به هغه هېوادونه کوي چې دې صندوق ته یې بسپنه ورکړي. د امریکا حکومت په پام کې لري چې په ورجینیا ایالت کې د نورو افغانانو د منلو په هدف یو نوی مرکز پرانیسي. له دې موضوع څخه به خبره څلورو سرچینو ویلي چې په دې مرکز کې به د هغو کسانو کیسونه او چارې سنبالي شي چې له افغانستان هلته بیول شوي دي. یو امریکایي چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي چې په غالب ګمان دا نوی مرکز به د روانې فبروري میاشتې په پای یا د مارچ په لومړیو کې پرانیستل شي. متحد ایالات پلان لري چې په پوځي اډو کې د افغانانو لپاره له اتو جوړو شویو مرکزونو څخه وروستی یو هم په نږدې راتلونکي کې وتړي. لسګونه سره افغانان چې په تېره اګست میاشت کې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط وروسته متحد ایالاتونو ته لېږدول شوي په همدې اډو کې دېره دي. روسي پلاوه بلتون پالو روسیې ته د اوکراین د ختیځ د ځینو سیمو د اوسیدونکو د لېږد خبر ورکړی. لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې روسیه د اوکراین د نیولو لپاره د پلمو په لټه کې ده. د راپورونو له مخې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره پر پوله د پرتې سیمې روستوف د بیړنیو حالاتو وزارت ته امر کړی چې هغو خلکو ته چې د اوکراین له ختیځ څخه روسیې ته راځي لازم امکانات برابر کړي. دا اعلان د اوکراین په ختیځ کې د نشتو له تولیدو وروسته کیږي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن خبرداری ورکړی چې د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال احتمال ډیر نږدې شوی دی. په داسې حال کې چې د پیکینګ د ژمني اولمپیک لوبې سبا پای ته رسیږي، ناروې د سرو زرو د 15 مډالونو په ګټلو سره تر اوسه د جدول په سر کې ده. جرمني 10 مډالونه اخیستي او دوهم ځای خپل کړی. د ژمني اولمپیک کوربه چین تر دې دمه په څلورم ځای کې دی. دا لوبې په 12 ورزشي څانګو کې د فبروري په څلورمه پیل شو. د ګډو رسمي ورزشونو یا MMA افغان لوبغاړی حسین بخش سفری تیره شپه د خپل روسي سیال په وړاندې ماتې وخوړه. د سفری سیال رینات اوندار چې په بلدوزر مشهور دی د لوبې په 22مه ثانیه کې سفری ته پر مخ د سوک گزارونه ورکړل او ناک اوټ یې کړ. دا سجر ډو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ سبه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د ملګرو ملتونو د سرمنشي څرګندونې لرو چې له افغانستانه نوري نړۍ ته د ترهګرو خبرېدو ته اندېښنه ښکاره کړې. موضوع مو د سیاسي چارو له کتونکي زردوشت شمس سره هم شریکه کړې.
نړۍ اصلا دغه ویره لري چې افغانستان بیا د نوي کلونو په جغرافیه باندې بدل نشي.
دا به هم واوري چې نړیوال بانک د ملګرو ملتونو د مؤسسو له لارې په افغانستان کې په سلګونو میلیونه ډالر بشري مرستې کوي. اورېدونکي مو هیر نه دي. یو شمیر نور مطالب هم تر ونیمو بجو له ازادي راډیو اورېدلی شئ. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو سرمنشي ویل افغانستان نوري نړۍ ته د تروریزم د خبرېدو ګواښته. انټونیو ګوتیرش پرون د مونیخ امنیتی غونډې ته په وینا کې وویل تروریستان هڅه کوي له هغو هیوادونو څخه چې وضعیت حساس دی د ځالې په توګه کار واخلي. په همدې حال کې متحد ایالاتونو ویلې اجازه نه ورکوي چې د امریکا په ګډون هیڅ هیواد له افغانستانه د تروریزم له پیش ګواښ سره مخامخ شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په نړۍ کې امنیتي ګواښونه د سړې جګړې د وخت پرتله اوس مهال زیات شوي دي. انټونیو ګوتیرش پرون د میونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل تروریستان د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ځان لپاره د ځالو د موندلو هڅه کوي.
په سوریه کې داعش له ماشومانو څخه د سپر په توګه کار اخلي. القاعده او ملګرو ډلو یې نور ځواک او زیاتې وسلې ترلاسه کړې دي. له افغانستان څخه هم د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته دی.
ښاغلی ګوتیرش وویل تروریستان د فعالیت لپاره تر ډیره په هغو هیوادونو کې د ځالو د موندلو هڅه کوي چې وضعیت حساس او ماتیدونکی وي. په همدې حال کې متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې ته ژمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې اقداماتو په وسیله غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې له افغانستانه به د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد ته هم ګواښ نه متوجه کیږي. واشنگتن په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګ د مشر په اړه د معلوماتو په بدل کې لس میلیون ډالر جایزه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی په افغانستان کې د داعش ډلې د عملیاتو مشري کوي. د طالبانو حکومت چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شو تر اوسه څو ځلې د داعش ډلې د ځپلو خبر ورکړی. دوی همداراز داعش د خپل حکومت لپاره جدي ګواښ نه ګڼي او وایي چې دا ډله په افغانستان کې هیڅ هم نشي کولی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي چې له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. بلخوا واشنگتن ویلی دی چې د داعش پر ضد مبارزې ته شمن دی. په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو د شنونکي او د پخواني افغان ډیپلومات زردوش شمس نظر پوښتلی. ښاغلی شمس د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د ګواښ خپرېدل رښتیا دي او که د نړیوالو ویره؟
دغه ویره او تشویش تر یو حده صحیح دی او نړۍ اصلا دغه ویره لري چې افغانستان بیا د نوي کلونو په جغرافیه باندې بدل نشي، چې مرکزی نظام وجود نه لرو، د ډلو ټپلو حکومت او هم منطقي او هم نړیوالو افراطي ډلو په افغانستان کې ځای وموندلو.
د سیخکاري چې طالبان هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره په لانجه اوښتي دي، دوی څومره ستاسو په نظر د وضعیت د مهارولو توان لري؟
دلته دوه موضوعات دي. یو دا دی چې آیا طالبان څومره واقعا حاکمیت لري په افغانستان باندې، ځکه چې دومره توانمندي خو دوی نه لري چې په افغانستان په ټوله خاوره باندې په هر ځای کې دوی حضور ولري. دا اوس هم د داعش سره د دوی جنجال روان دی. القاعده که څه هم په دې تیرو وختونو کې داسې زیات عملي او فعال رول نه دی لرلی، ولې د شتون په اړه مختلف اطلاعات شته دی. نو د طالبانو ونډه او مسؤلیت خو مهم دی، ځکه چې دوی اوس په افغانستان باندې واکمن دي. نو د نړۍ توقع هم دا چې دوی باید اجرات وکړي. او دویمه موضوع د طالبانو د ارادې ده او د دغه د نظریاتي اساس ده چې هغه بلک دی ته ستونزمنه وي چې که دغه سي اسلام پاله ډلې وي او هغوی د دین د پناه یا د اوسېدو یا د مرستې غوښتنه وکړي، دا به دوی ته ډېره مشکل وي چې هغې ته انکار وکړي. که څه هم دوی بیا بیا وضاحت کړی دی چې دوی حاضر نه دي چې هېڅ چاته د دغسې ډلو خلک وسپاري، که هغه ګاونډیان دي، پاکستان دی یا حتی امریکا ده.
د امریکا حکومت د داعش ډلې د مشرانو پر سر جایزې ټاکلې دي. فکر کوي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ چانس او امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو او د امریکا د مشترک کار باعث کېدای شي. د امریکا ولسمشر سو واری په خپل بیانیو کې د طالبانو ستاینه کړې ده یا ستاینې ته ورته څرګندونې کړې دي چې په دې برخه کې داعش د دوی دواړو مشترک دښمن دی. نو د دې امکانات زیات دي چې په دې برخه کې به امریکا او طالبان د داعش سره مبارزې کې دوی سره رانږدې شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تمرکز په خپله وینا کې تر ډېره پر دې و چې دا تروریستي ډلې له افغانستانه پراوتو دي او د دوی نفوذ د نړۍ په کچه په زیاتېدو دی. ستاسو تصور څه دی چې په افغانستان کې دا خطر د طالبانو له راتلو سره په کمېدو دی که برعکس په زیاتېدو دی؟
بېله شکه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو سره په نړیواله کچه دغه د اسلام تر نامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي د هغې د تشویق او د باعث سبب شوي دي. ولې دا بیا هم منحصره ده چې آیا طالبان په دې توانیږي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزی قوي نظام جوړ کړي چې ټول افغانان پکې خوښ وسي. که چېرته داسې ونه شي نو بیا دغه ویره په یو بالقوه تهدید باندې بدلېدای شي او افغانستان بدبختانه هغسې وضعیت ته تلی شي چې بیا دغه ډلو په مرکز بدل شي او هم خپل افغانانو ته او هم بیا منطقي او نړۍ ته ګواښ شي.
زردشت شمس په یوې خبرتیا پسې مو له افغانانو سره د نړیوال بانک له نویو مرستو خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د یوې طرحې له مخې چې نړیوال بانک چمتو کړي، د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له کنګل شویو پیسو څخه 600 میلیونه ډالر په افغانستان کې د خلکو د اړتیا وړ پروژو د تمویل لپاره ځانګړي کیږي. د طرحې له مخې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو لخوا د غذایی خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر پروګرامونو ولګول شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
نړیوال بانک هغه طرحه چمتو کړې چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې $1 میلیارد شپږ سوه میلیونه پر هغو پروژو لګول کېږي چې ګټه یې په افغانستان کې تعلیم، کورنۍ او ټولنې ته رسیږي. ریوټرز خبري اژانس د نړیوال بانک د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوې ده د نړیوال بانک مشرتابه بورد د مارچ په لومړۍ نیټه د دې طرحې په اړه بحث وکړي او د پیسو د ورکړې په اړه وروستۍ پرېکړه به هغه هیوادونه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې صندوق ته یې بسپنه چمتو کوله. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق اداري چارې نړیوال بانک پر مخ وي سرچینه زیاتوي، په داسې حال کې چې د افغانستان د اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. تمه ده چې دا پیسې به د یونیسف، د خوړو د نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې د ادارې په ګډون د ملګرو ملتونو د ایجنسیو په وسیله د غذایي خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر پروګرامونو ولګول شي. مرستندویو هیوادونو په دسمبر میاشت کې دا ومنله چې له دې صندوق څخه $280 میلیون د خوړو نړیوال پروګرام او د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف ته ورکړل شي څو په افغانستان کې د روغتیا او د ماشومانو د تغذیې پر برخو ولګوي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش په جنوري میاشت کې امنیت شورا ته د وینا پر مهال د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د $1.2 میلیارد کنګل شویو پیسو د آزادېدو غوښتنه وکړه. تېره اونۍ متحدو ایالاتونو هم اعلان وکاو چې د افغانستان د $1 میلیارد کنګل شوې شتمنۍ نیمایی د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې کوي، که څه هم دې پرېکړې له دې کبله چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې زیرمې پاتې نیمایي د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لخوا د طالبانو پر ضد د حقوقي دعوې لپاره ځانګړې شوې په هیواد کې دننه د مخالفت غبرګونونه وپاخول. د امریکا حکومت وویل چې دا پریکړه د افغانستان د خرابیدونکي بشري او اقتصادي وضعیت د مخنیوي لپاره شوې ده.
د اسمت ساروان په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغاونې $600 میلیونه کنګل شوي ډالر په افغانستان کې پر بشري مرستو لګوي. بل لور ته د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د خلکو لوږه دوام لري. د سازمان ویلي چې تېره میاشت له هرو لسو کورنیو چې عواید یې درلودل د اتو هغو په عوایدو کې زیات کموالی راغلی. جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسفیک څنګ پروند سلواغه پر 9 پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې لوږه تر ټولو زیات خلک په پلازمینه کابل کې زیانمن کړي دي او تر دې بعد دا چې تیر میاشت ځینې خلک د سړو پوړاندې په داسې حال کې مقابله ته مجبور سول چې هیڅ کمایي هم نه درلوده. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او له هغې ډلې د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له پیل مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د افغانستان خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي. د دې ټولنې اجرایه رئیس ډیوډ بیسلی د ژمي له پیل مخکې ویلي و چې افغانستان ورځ تر بلې د خوراک له کمښت سره مخ کیږي. ښاغلی بیسلی اټکل کړی و چې د ژمي له رارسېدو سره به دا وضعیت لا خراب سي، ځکه د ده په وینا میندې به په دې اړه فکر کوي چې خپل اولادونه له لوږې وژغوري او کله یخنۍ. د بیان له مخې د افغانستان د وګړو په سلو کې 95 د خوړو لپاره کافي مواد نه لري. د ډبلیو ایف پی بیان زیاتوي چې په 13 جنوري میاشت کې له هغو لسو کورنیو چې عواید لري د اتو هغو په عوایدو کې د پام وړ کموالی راغی. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخامخ دي. د سیف د چلډرن د سیمه ایز دفتر د رسنیو مسؤلې شارلوت روز پرون ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومان شمیر 2 چنده سوی دی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن اوکراین ته اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې دا ویره ډیره زیاته ده او د زړه منلې ده چې روانه اونۍ ممکن روسیا پر اوکراین برید وکړي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو، خو اوس بدخشان ته مخه کوو. د افغانستان کورنۍ رسنۍ په بدخشان ولایت کې د شرې ناروغۍ د سرایت له کبله د ماشومانو د مرګونو تلفاتو خبر ورکوي. په ژواک خبري اژانس د طالبانو د حکومت د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې دې ناروغۍ 155 ماشومان وژلي دي، خو باختر خبري اژانس وایي په تیرو دریو میاشتو کې یوازې بدخشان په کوفه ولسوالۍ کې د شرې او فصلي ناروغیو له کبله 15 ماشومان مړه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
پژواک خبری اژانس د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله راپور ورکوي چې په بدخشان ولایت کې د شرې ناروغۍ د تلفاتو شمیر 155 ته رسیدلی دی. د راپور له مخې ډیری د مړینې په کوفاب او نسای ولسوالیو کې شوي دي. باختر دولتي خبری اژانس د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي یوازې د کوفاب ولسوالۍ په اویا کلیو کې په تیرو دریو میاشتو کې 15 ماشومان د شری او نورو فصلي ناروغیو له کبله مړه شوي دي. اژانس د بدخشان د عامې روغتیا د مرستیال قاري محمد نذیر نظر له قوله راپور ورکړی چې وایي شری په بدخشان ولایت کې د اندېښنې وړ دی. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت زیانمنو ولسوالیو ته د یو پلاوي پلاس یوه اندازه درمل او واکسین استولی دي. په بدخشان ولایت کې د آغا خان د روغتیایي بنسټ یو مسؤل هم ویلی دی چې کوفاب او نسای ولسوالیو ته د شری له سرایت وروسته دوه روغتیایي ټیمونه رسیدلي او لزرو د زیاتو ماشومانو علاج یې کړی دی. د طالبانو د حکومت چارواکو په تیره د روغتیا وزارت ویاند په بدخشان کې د شری له کبله د ماشومانو د تلفاتو په اړه د ازادۍ راډیو پرله پسې تماسونو ته ځواب ونه وایه. د روغتیا متخصصان وایي د واکسین نه تطبیق، د درملو نشټوالی، اقتصادي ستونزې او د لارو بندیدل په بدخشان کې د شری او نورو فصلي ناروغیو له کبله د تلفاتو اصلي علتونه دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د څیړنې له مخې شری هغه ناروغي ده چې په نتیجه کې پوستکی انتنی کیږي او علایم یې تبه، ټوخی، د پوزې بهیدل او پر بدن د کوچنیو سرو دانو راوتل دي. دا ناروغي ډیره ژر د مستقیم او غیر مستقیم تماس په وسیله انتقالیږي. شری واکسین لري، خو د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې هر کال له 100 زیات ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي په دې ناروغۍ له اخته کېدو وروسته مړه کیږي.
د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25، 11، 19 او 15 مترو اورېدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونې په 2000 اویا، 4900، 9400، 1800 او 15900 موندل شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د دسر منلی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه کړې ده چې راتلونکي اونۍ اوکراین ونیسي. خدای له هم ډیپلوماټیکي حل لارې ته هیله مند دی. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل له همدې شېبې ما دا منلی چې ولسمشر پوتین خپله پریکړه کړې ده. موږ د دې لپاره علت لرو چې دا باور مو کړی دی. د امریکا ولسمشر دا خبرې له خپلو اروپایي متحدانو سره تر 45 دقیقو ټلیفون کانفرنس وروسته وکړې. بایدن وویل چې د دې اداره داسې فکر کوي چې روسیه به پر پلازمېنه کیف چې 2 میلیونه او 3 لک نفوس لري برید وکړي او دا حمله به د ډیرو تلفاتو سبب شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د پنځشنبې په ورځ په اروپا کې وګوري او دا د هغو هڅو برخه ده چې د جګړې مخه نیسو. بایدن دا هم وویل که چیرته روسیې تر دې نیټې مخکې پر اوکراین برید وکړ نو دا معنا لري چې ماسکو د ډیپلوماسۍ لار تړي او که چیرته دوی د جګړې لاره خپله کړه ستر قیمت به یې بیا پرې کړي. روسیا وای چې دوی د اوکراین د نیولو پلان نه لري او متحده ایالاتونه هسې احساساتي بې ځایه اوازې خپروي. د امریکا ولسمشر په داسې وخت کې پر اوکراین د روسیې برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو فعالیتونه د کیف پر ضد زیات شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته موزه اجملند هر کله کوم د امریکا په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د سفارت چارواکو هغه ریپورتونه رد کړل چې ګواګي سفارت تړل شوی. په امریکا کې د افغانستان سفارت یوې باوري سرچینې داسې اسناد له ازادۍ راډیو سره شریک کړي چې له مخې امریکایي چارواکو د افغان ډیپلوماټانو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د یوې غونډې غوښتنه کړې ده. دا سرچینه وایي چې په دې غونډه کې به دغه شان امریکا کې د افغانستان د کونسلي چارو د دوام په تړاو خبرې وشي. نور جزئیات د حسیبی اټکپال رپورټ کې.
که څه هم ځینو رسنیو راپورونه خپره کړي و چې امریکا کې د افغانستان سفارت د پنجشنبه په ورځ تړل شوی او د افغان ډیپلوماټانو ډیپلوماتیکې ویزې لغوه شوی، خو د سفارت چارواکي دغه راپورونه ردوي. په هغه اسنادو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلی راغلي چې د مارچ میاشتې په لومړۍ ورځ بعد امریکا د بهرنیو چارو وزارت او امریکا کې د افغان ډیپلوماټانو ترمنځ د افغانستان سفارت د قنصلي چارو د دوام په اړه یوه ناسته جورشی. ورسته له هغه چې د جنوري په 13مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفارت ته یو لیک واستوه او له دې ډیپلوماتیک ادارې غوښتنه وکړه چې راتلونکې یوې میاشتې کې به سفارت وتړل شي، د افغانستان سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د یو درې پاڼیز لیک پاستولو سره خپل ځواب او غوښتنې امریکایي لوري سره شریک کړي دي. په دې لیک کې د یوې لنډې مقدمې ورسته په لومړی پاراګراف کې سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی چې د یوې دوامدارې حل لارې له مخې د افغانستان سفارت د بانکي اکاونټ او پیسو او همدارنګه د قنصلي چارو د نه کنګل کېدو لپاره کار وشي. په دې لیک کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتنه شوې چې سفارت غوښتنه کوي چې واشنگتن کې د افغانستان سفارت او همدارنګه لس آنجلس او نیویارک کې د افغانستان د قنصلګرۍ او په بهرني چاپیریال کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ رپیدل دي دوام ولري. د دې لیک په نورو برخو کې د افغانستان سفارت د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې امریکا کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره دي دواړه لوري د یو داسې حل لارې په موندلو کار وکړي ترڅو د افغان کډوالو ستونزې د سفارت له تړل کېدو وروسته هم له خنډ او ځنډ سره مخ نشي. په امریکا کې د افغان سفارت مرستیال عبدالهادي نجرابي ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه لیک کې چې د جنوري په 13مه افغانستان ته استول شوی و راغلی و چې سفارت تړل کېږي، خو افغان سفیر عادل راز به ډیپلوماتیک ویزه سره په خپل ځای وي او ډیپلوماتیک مسؤلیت یې پر ځای وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د افغان سفارت د استول شوی لیک له مخې او خاغلی نجرابي په خبره خاغلی راز له خپل دندې استعفا کړی ده. خاغلی نجرابي ازادي راډیو ته وویل
ایمه یک مساله را اینا گفته بودن که
امریکایان ویلی و چې د سفارت زیرمه او د سفارت سرپرستی او دا شان د سفارت د بانکي اکاونټونو سرپرستی به واخلي، خو سفیر کولای شي چې خپل ډیپلوماټیکی ویزه سر امریکا کې او خپل استوګنځای کې چې په کرایي نیول شوی ژوند وکړي. خو د سفیر د استوګنځای لګښت د سفارت له توانایي پورته دی، او که سفیر په خپل کور کې پاتې شي او هغه د قنصلي او سیاسي چارو اجازه ونه لري، نو د هغه شتون په افغان ولس کوم اغیز نه لري. که سفیر په خپل ځای پاتې کېدل، نو د هغه د کور لګښت څه د پاسه $10,000 وو.
اوس تازه د فبروري په 14مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفارت د دې لیک په ځواب کې سفارت ته بل لیک استولی. په دغه لیک کې چې ازادي راډیو ترلاسه کړی دی راغلی چې د افغانستان سفارت ډیپلوماټان او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرني چارو ماموریت دفتر مشر به د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه یوه ناسته ولري ترڅو د افغانستان ډیپلوماټانو غوښتنې پکې مطرح شي او ورته د حل لارې د موندلو لپاره کار وشي. ټاکل شوی په دې ناسته کې د لس آنجلس او نیویارک د قنصلګریو په شمول شاوخوا 40 افغان ډیپلوماټان ګډون وکړي. واشنگتن کې د افغانستان د سفارت مرستیال عبدالهادي نجرابي دې ناستې ته خوشبینه دی.
امریکایانو موږ ته ویلي در رامنځته شوي ستونزو او په ځانګړي ډول د مالي ستونزو له کبله به دغه ناسته وشي. زه خپله هیله مند یم چې دوی به په خپلې دغه پریکړې بیا له سره کتنه وکړي.
په دې تازه لیک کې د افغانستان سفارت د تړل کېدو د نیټې په تړاو څه نه دی ویل شوي چې سفارت به کله وتړل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وویل چې تر اوسه د دې موضوع په تړاو کوم موقف نه لري، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مخکینی رئیس فرامرز تمنا ازادي راډیو ته وویل
د امریکا دغه پریکړه چې غواړي د افغانستان سفارت وتړي په یو ډول افغانستان کې د نوي سیاسي نظام د ملاتړ په معنا ده، او د امریکا او طالبانو اړیکې ورسره غښتلي کیږي. د دې ترڅنګ دا کار باعث کیږي چې نور هیوادونه هم امریکا ځان ته الګو جوړ کړي او هغوی هم دغه کار وکړي. امریکا لومړی هیواد دی چې د افغانستان سفارت تړي خو وروستۍ بنوي.
واشنگتن کې د افغانستان د سفارت مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان سفارت هر میاشت نږدې $100,000 لګښت درلود. امریکا کې د افغانستان سفارت اوس مهال نږدې 10 ډیپلوماټان لري او د نومبر میاشتې یو له هغه وروسته چې د سفارت بودیجه کنګل شوه، د دغه سفارت د سیمه ایزو کارکوونکو قراردادونه هم ختم شوي دي.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
ګڼو ورسپنو او رسنیو د هغه افغان ماشوم په اړه لیکنې خبرې کړي چې په زابل کې یو ژور ساتل بدلی وو او پرون مړ راوېستل شو. د پیښې همغه راز چې د نننه په افغانستان کې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولې، د نړیوالو مطبوعاتو پام هم ور اړولې دی. د حیدر په نوم د 18 کلن ماشوم درې ورځې په 25 متره ژوره څا کې بندو. ایوننګ سټانډرد رسپانې د دې موضوع په اړه په مفصل راپور کې د کلیوالو او طالب چارواکو عکس خپور کړی چې د پیښې ځای ته نږدې پر مځکه ناست دي. رسپانې هغه مکالمه چې تر مړینې مخکې حیدر او د هغه پلار کړې وه رااخیستې او لیکلي دي چې دا خبرې د خلکو لپاره لا دردونکې وې. د نورو ترڅنګ د بریتانیا ګارډین او د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانو او یورو نیوز تلویزیون هم په دې موضوع لیکنې خپرې کړې دي. خو په دې منځ کې بزنس ستاندرد رسپانې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه د یو جګپوړي امریکایي جنرال اندېښنه خپره کړې ده. په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندان جنرال کنت مکینزی په یو مرکه کې